Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدي. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال د میزان د میاشتې 12 د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 3 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو ریچ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د عراق په پلازمېنه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانانو لپاره د سولې پرېکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي.
If a peace is achieved that integrates one part of the society
کسول داسې وشي چې د ټولنې یو برخه پکې وی او بل دښمنه کړي جګړه به دوام وکړي. نو موږ پر داسې سولې کار کوو چې ټول افغانان پکې وي. محب ویلي چې یوازې باید له هغو طالبانو سره چې په افغانستان کې دي له جګړې ستړي شوي او سوله غواړي خبرې وشي، نه د هغوی له مشرانو سره چې په پاکستان کې ناست دي او سیاسي ګټې لټوي. د افغانستان حکومت د هغې موافقې د مسودې په وړاندې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوې وه مخالفت څرګند کړی و. روسیه وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې و ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله لاوروف ویلي چې لویدیس تقریبا 40 کاله په افغانستان کې هڅې وکړې خو په بشپړ ډول ناکام شو او دا مسله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي خدر کړې ده. د تاس خبری آژانس د خبر له مخې انکرزی د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت دغه خبري وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول وستی. اشرف غني پرون په ارکې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او والیانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. هغه وویل د انتخاباتو په تړاو له امنیتي ځواکونو هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه اته شپې ته حمله وکړې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په بغلان کې د ولایتي شورا د مرستیال او د سیمه ییزو پولیسو د یوه قومندان ترمنځ وسلهواله نښته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر ولیکل چې په دې نښته کې د بغلان امنیه قومندان سمنوال نیاز محمد نیازمن او د ولایتي شورا مرستیال شمس الحق بارکزی ټپیان شوي دي. رحیمي ویلي په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان ورور وژل شوی. نصرت رحیمي د نښته د علت په اړه معلومات نه دي ورکړي خو په ټویټر یې لیکلي چې د کورنیو چارو د وزارت د یوه مرستیال په مشرۍ پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه ووته، خو د دغه تړون اروپایي غړي هڅه کوي چې په بشپړ ډول د هغه د لمنځه تلو مخه نیوی وکړي. حسن روحانی پرون وویل د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له لوري وړاندې شوی پلان اغیزمن دی چې له اټومي وسلو د ایران منع کول، د سیمه ییز امنیت پیاوړي کول، د امریکا د بندیزونو لغوه کول او په بیړني ډول د ایران د تیلو د صادراتو پیلول پکې شاملېږي. فرانسې، برېټانیا، جرمني له ایران غوښتنه کړې چې په دې اړه ژر تر ژره خبرې چې اساس به اوسنی تړون وي له سره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. رویترز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دغه چاودنې په زرغون نومې سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه وروسته له هغې کېږي چې د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي د تیرو دوو ورځو قهرجنو مظاهرو وروسته چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي کې نه تنه مړه او شاوخوا 400 نور ټپیان شول، د ماښام له 2 بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد جنوبي ښار ناصریه او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي وو او د فساد، بیکاری، امناتیزو خدمتونو، برېښنا د پرلپسې پارچاوی وو او د اوبو د کمښت په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره بللې ده. ټاکل شوی په امریکا کې د ولسمشر انتخابات په 2020 میلادي کال کې ترسره شي. پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر پر روسیه تور پورې کړی و چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او بیا تکرار له امکانه او د بیا تکرار له امکانه اندېښنه څرګنده کړې وه. پوتین وایي د مولر دا بیان د خفګان وړ نه، خو د خندا وړ دی. د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر د کانګرس ډیرو غړو او د امریکا د استخباراتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې روسیه د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. مولر دغه راز ویلي چې موسکو تیاری نیسي چې پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر اپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د تیرو د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمېر کاندیدان د بایومټریک پر اساس د ټاکنو په اعلان ټینګار کوي، خو د انتخاباتو د کاندید او د اوسنی ولسمشر حامد کرزی د دولت ساز د دولت جوړونکو ټیم بیا وایي
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایت کمیسیون ته وړاندې کړي، اما په دغه ډول بحثونه چې دوی کوي د اعتمادي اجازه یا غیر اعتمادي د افغانستان د خلکو د رایې سره جفاده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ایران د طبیعت دی یو نوی قانون کې د تعدیل په باب نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یو نوی برخه درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صفا او وزیا اوریدلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین خبر ورکړی و چې دا پلاوی د ملا برادر په مشرۍ او د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان دی. د طالبانو سیاسي استازي تر دې وړاندې روسیه او چین ته هم تللی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې دی. پر دې موضوع فرشته جلالزی رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی پرون په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت پر رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې د کانګرس غړي شان پاتریک او جیم هایمز د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر سوله غږېدلې دي. قریشي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر له استازو سره هم لیدنې کتنې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې غړو ته یې بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون تایید کړ چې د پلاوي مشري ملا عبدالغني برادر کوي. شاهین وویل چې د پلاوي د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان شوی دی. شاهین پر ټویټر لیکلی و چې هغوی به پر مهمو مسلو خبرې وکړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استازو ته د ورتګ د بلنې ورکولو هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې شوي دي. په بیان کې لیکل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې به هڅه وشي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په ټپه درول شوې پروسه بیا فعالېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پرون په اسلام آباد کې له لوړ رتبه چارواکو سره شغیدلې ده. دا لا رسمان نه د تایید سوي چې خلزاد په اسلام آباد کې د وسوارو طالبانو له استازو سره ګوري کنه. خو د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز ته ویلي چې دا هم ممکنه ده. په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شیخ حسین پرون ازادي رادیو ته وویل چې په یو وخت کې پاکستان ته د طالبانو د استازو او خلزاد ورتګ یو تصادف نشي ګڼل کېدلی.
نو زما په نظر کې د ملاقات خلیلزاد سره بهشکه چې دوی هغه پبلیکي نه ولې چې هغه څوک آفیشلي خو دا مذاکرات کې دي صدر ټرمپ ودرولي وي خو که دا وشي چېرته نو دا به زیم چې یو ښه بریک ترو یو غټه بریک ترو وي.
خو پاکستان ته د خلیلزاد تر تګ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل او د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. ټرمپ او خان تیرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې کتلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د رویټرز خبري اژانس د یو ایمیل په جواب کې لیکلي دلته خبرې به د هغه بحث ادامه وي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې تیرونی د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ شوی دی. په پاکستان کې یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ډېر امکان شته چې د طالبانو استازي به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د چارواکي چې رویټرز اژانس یې نوم نه دی خبر کړی ویلي چې موږ هڅه کوو چې د طالبانو استازي قانع کړو چې له خلیلزاد سره هم کتنې ته حاضر شي. کله چې اسلام آباد د وسلوالو طالبانو د استازو تک خبر خپور شو د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې سولې ته اولویت ورکوي خو د سولې په هر پروسه کې باید د افغانستان دولت دخیل وي. صدیقي پر ټویټر ولیکل د سولې پروسه پرته له دې چې د افغانستان په مالکیت او مشري وي نتیجه نسي ورکولای.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام ورده په دې پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان د ولسمشری د تیرو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو چې د رایو شمیرلې بهیر پیل شوی دی بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ولسمشری د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو د بایومیټریک پر اساس د دغو انتخاباتو د نتیجې په اعلانولو ټینګار وکړ. د دغو کاندیدانو له ډلې ګلبدین حکمتیار او عبداللطیف پدرام ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي ټیم او ثبات او همپالنې ټیم په ګټه پراخه درغلي شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رای د منلو دی. تفصیل ناجیه صفایی لري.
د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر نوماندان ادعا کوي چې د میزان د شپږمې ټاکنې له درغلیو ډکې وي. دوی ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رایې ورته د منلو وړ دي. د سولې او اسلامي عدالت ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبري اعلان ته وویل
ادعا کیږي چې څه باندې 24,000 رایې په زرمت او 9,999 رایې د پکتیا په بابا روحاني ولسوالۍ کې صندوقونو ته اچول شوي دي. حال دا چې دولت په روحاني بابا که نو ولسوالی لري او نه هم ولسوال او ولسوالی له کلونو راهیسې په ګردیز کې دی.
ښاغلی حکمتیار د ثبات همپالنې او دولت جوړونکي ټیمونه هم په درغلیو تورن کړل او ویل چې پرته له بایومیټریک رایې ورته د منلو نه دي. له بلې خوا د ولسمشرۍ بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنو په شفافیت ټینګار وکړ.
زمون ټیم آن یو رایه هم نه مني چې بایومیټریک نه وي. هغه رایې چې بایومیټریک نه وي جعلي او تقلبي دي او له ټاکلې مودې وروسته صندوق کې اچول شوي دي.
دې سره هممهاله بل نوماند عبداللطیف پیدرام ویل پراخې درغلۍ به هیواد بحران ته یوسي.
دا یو ډیر خطرناک بحران دی. هر لوری چې بری اعلان کړي بل لوری به یې ونه مني.
د دولت جوړونکي ټیم بیان جاوید فیصل د بایومیټریک رایو په تړاو څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د ټاکنو کمیسیون له پرېکړې ملاتړ کوي. ښاغلی فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت یې د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. اما په دغه ډول بحثونه چې دوی کوي بې اعتمادي ایجاده یا بې اعتمادي د افغانستان د خلکو
د ثبات او همپالنې ټیم بیان فریدون خوزون بیا دغه تورونه رد کړل.
د ثبات او همپالنې ټیم درغلیو او تقلب ته هیڅ ډول اړتیا نه درلوده او هیڅ نوه تقلب او تخلف نه دی ترسره کړی، ځکه چې د افغانستان خلکو دې چیز درایه ورکړې ده او د افغانستان خلکو له دې ټیم څخه حمایت کړی و او هرکلی یې کړی و.
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به رایې د شفافیت په اساس وټاکي.
د شفافیت لپاره هغه څه چې موږ په واک کې اوسېږي هغه ترسره کوو. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو څخه دغه ده چې دوی دغه ډول څرګندونې د دې پر ځای چې نور هم د خلکو ذهنیت خراب کړي نور هیڅ هم نشي ترلاسه کولی.
د ټاکنو کمیسیون له نوماندانو هم غواړي چې د پروسې د شفافیت او د رایو د تثبیت لپاره خپل څارونکي کمیسیون ته ولیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغو ټاکنو کې د ګډون کوونکو شمیر 2,000,000 یادوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد اشی برته بغوښ شو.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده او پوښتنه کوي دا انتخابات د اعتبار وړ دي؟ د خبرونې په باور طالبان شهیدي ټاکنو ته د غربي پروسې نوم ورکړي، خو د افغانستان اکثریت نوی ځوان نسل پر ډیموکراسي باور لري. وړاندې راغلی دی چې دواړه مخکښ کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو یې سم وایي. فارن پالیسی بیا د 2014 کال انتخاباتو او د هغې جنجالونو ته اشاره کوي او لیکي تر ټولو ښه لار دا ده چې اوس ورته انتظار شو. خپرونه بیا وړاندوینه کوي چې د نومبر د 9 نیټې تر نهایي نتیجو مخکې دا هم ممکنه ده چې د انتخابات د ښاغلیو غنی او عبدالله ترمنځ دوهم دور ته لاړ شي. خو خبرونه دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي. په ځواب کې فارن پالیسی لیکي د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون سربیره څارونکو ویلي دي چې له بایومیټریک وسایلو استفاده شوې چې له دې سره د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل اعتماد زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو یوازې بایومیټریک رایې کمیسیون ته د اعتبار وړ دي او دا امکان نشته چې دوی عادي رایې وشماري. ډیپلوماټ د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د دې خبرو بیا پیلېدو ته ډېر لیواله دی. د خبرونه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په ارتباط لیکي چې اسلام آباد غوښتل چې موافقه وشي، خو ولسمشر ټرمپ وروسته له نه پړاوه دا خبرې لغوه کړې او پاکستان یې حیران کړ. ډیپلوماټ وړاندې لیکي دا خبرې چې په سپتمبر کې ونه شوې، خو دې میاشت کې د اسلام آباد لپاره دا خبرې ډېرې مهمې نه وې، ځکه چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتو عمومي غونډه وه او هلته د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان سولې د خبرو تر اغېز لاندې رانغله. خو د خبرونې په باور د افغان سولې مسله اوس د پاکستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې په نومبر کې له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالي مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې غونډه ده. پاکستان اوس دې ډلې په خړ لیست کې شامل کړی دی او اسلام آباد غواړي چې واشنگتن دفاع وکړي که نه په تور لیست کې به داخل شي او که په تور لیست کې شامل شو بیا به ګڼې نړیوالې مالي ادارې له اسلام آباد سره د پیسو له راکړې ورکړې او مرستو لاس واخلي. نو د ډیپلوماټ په باور پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی نام نیو د انتخاباتو په ورځ دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو بهیر محدود کړی و. دغه ادارې له 250 خبریالانو سره د خبرو پر اساس معلومه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان نه دي توانېدلي چې د خبري پوښښ لپاره لرو پرتو سیمو ته لاړ شي. ناجیه صافی رپورټ لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وی له انتخاباتو وروسته په سلر ویشتو ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړي او موندلې چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل:
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالانو نه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلور ویشت ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړي او له هغوی مې پوښتلي دي چې د دوی غټه اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
ښاغلی خلوتګر وایي د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرېکېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د تلو نیوز مسؤول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبریالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامني په خبري پوښښ ناوړه اغېز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبریالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبریال اسلم رشیدي:
یوه تر ټولو سخته ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي ځکه ګواښونه لوړ وه. د نامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران شورای نگهبان د هیواد تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس ایرانیو میندو ته اجازه ورکول کیږي چې که له بهرنیو وګړو سره واده کړی وي او ماشوم ولري خپلو ماشومانو ته د ایران تابعیت واخلي. تر دې وړاندې دوی اجازه نه درلوده چې خپل ماشومان ته د ایران د تابعیت غوښتنه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپورټ کې.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا 4 میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبانه رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوی قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیض ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخې کړي دي. د ایران پارلمان په می میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل له مخې هغه ایرانۍ ښځې چې له خارجي نارینه و سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر 14 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه د څرګند سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خبره سوي. داسې اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشت دي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایرانیو ښځو سره ودونه کړی دي خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند.
یو ځل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. حمدالله محب د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي د افغانانو لپاره د سولې پرېکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. روسیه وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د امریکا د اروپا له پلان ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه اووس یو شمیر اروپایي هیوادونو هڅې پیل کړي چې دغه تړون د لمنځتلو مخه ونیسي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي. تر اوسه پورې دغه چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا چاودنې د بغداد زرغون نومه سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي.
دا ژوند